خبرمن اوریدون کو وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د ولسمشر حقوقي سلاکار او یو شمېر کسان شته چې د کابینې لپاره خپل د خوښې وړ کس پر ولسمشر تحمیلوي. خو له دې سره سره به سبا کابینه ولسی جرګې ته د رایې د اخیستلو لپاره ورمعرفي شي. دا نور مطالب هم لرو. خو په سر کې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې اوریدل چې په پاکستان کې په دوو جلا ټرافیکي پیښو کې 15 شپېته کسان وژل شوي دي. خو تر ارزمخ کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي.
د خبرونو سرچ کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د رئیس خلیدا د درشتیدو اوازه رد کړې او ویل چې اوس هم نوموړی له دوی سره په توقف کې دی. د کورنۍ چار وزارت په هیواد کې د داعش وسلوالو موجودیت رد کړ او د ولسمشر اشرف غنی هوکې سلاکار وایي چې د نوې کابینې غړي به سبا د پنځشنبې په ورځ د حکومت لخوا ولسي جرګې ته معرفي شي. د خبرونو تفصیل د ولسمشر اشرف غنی هوکې سلاکار وایي چې د نوې کابینې غړي به سبا د دوشنبې په ورځ د حکومت لخوا ولسی جرګې ته معرفي سي. عبدالعلي محمدی نن په کابل کې د اساسي قانون د ولسی مکلیزې په اړه د جوړسو مراسمو پر مهال وویل چې ولسمشر په تیرو درې میاشتو کې د وړ کسانو پر انتخاب د زړه وینې خوړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې د نوې کابینې د معرفي کېدو هرکلی کړی خو ټینګار کوي چې کاندید وزیران باید دوګونی تابعیت ونه لري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د رئیس خدای دار ترشتیدو اوازه رد کړې او ویل چې اوس هم نوموړی له دوی سره په توقف کې دی. ملي امنیت په خبر پاڼه کې ویلي چې دا ډول سرګندونې د ځینو مغروزو کسان لخوا کیږي او هدف یې د خلکو د ذهنونو ګډوډول دي. ملي امنیت رئیس خدای دار یو ویډیو هم رسنۍ ته لیږلې چې د نن ورځې تاریخ ادبي او وایي چې دی د ملي امنیت په توقف کې دی.
امام سید الله مشهور به رئیس خدای دار 21 جدي روز یک شنبه د امنیت ملي فعلا بندي هستم.
رئیس خدای داد سمو دوران دی د قتلونو او سړی تښتونو په تور د ملي امنیت لخوا په کابل کې ونیول سو او مسلمان وای نوموړی په داسې خوندي ځای کې ساتل کیږي څو نافیسوي قوانین پرې تطبیق سي. ملي امنیت ویلي دغه اوازې په داسې حساس شرایطو کې خپریږي چې ټاکل شوی د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل هم دې ریاست د کاندید په توګه ولس جرګې ته معرفي سي. د کورنۍ چار وزارت په هیواد کې د داعش وسلوالو موجودیت رد کړ. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې یو شمېر کسانو د ناسم معلومات لامل په هیواد کې د داعش وسلوالو د پیدا کېدو خبره کړې و چې هیڅ حقیقت نه لري. ښاغلی صدیقی زیاده کړې چې افغان ځواکونه په هیواد کې هیڅ ورانکاري ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسی جرګې یو شمېر غړو ویلي و چې په هلمند او زابل ولایتونو کې د داعش وسلوال پیدا شوي دي. او د افغان حکومت اجرایی رئیس د شوزو د پرمختګ په برخه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ګډ پروګرام هرکلی وکړ. عبدالله عبدالنن په کابل کې د وی خبرې ناس پر مهال د یادې پروژې عملی کېدل په هیواد کې د شوزو د ظرفیت لوړول په برخه کې مهمه بلل. ښاغلی عبدالله ویل چې دوی په بیلابیلو برخو کې د شوزو پرول باور لري. نوموړي زیاته کړه چې د یادو پروژو لپاره د بیلابیلو هیوادونو لخوا مرسته سوي پیسې باید د افغان حکومت سره په همغږۍ مصرف سي. امریکا د پروموټ په نوم پروګرام له لارې غواړي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د افغان میرمنو د وړتیا د لوړولو په برخه کې 214 میلیونه ډالر ولګوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په پاکستان کې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې 15 شپېته کسه وژل شوې دي. چارواکي وایي 15 کسه هغه وخت ووژل شول چې یو مسافر وړونکی بس د تیلو لوی ټانکر سره د کراچۍ په ښار کې ټکر شو. د پولیسو چارواکي راو محمد انور وایي بس ډیر دروند و ځکه چې ګڼ شمېر خلک یې پر چت سپارو او په سرعت سره هم روان وو چې نن سهار د تیلو له ټانکر سره ټکر سو. انور وایي د لومړي راپورونو له مخې ټانکر پر غلط لاس روان وو. بس له کراچۍ څخه شکارپور ته روان وو چې ګلشن حدید سیمې ته نږدې له ټانکر سره ټکر سو. دواړه موټر له چاودنې سره د اور لمبه سول. چارواکي وایي د تیلو د حرارت د لوړې درجې له کبله ځینې مړې ایرې شوي دي. د نومبر په میاشت کې په یوه بله پیښه کې په یوه مسافر کې بس کې اته 50 کسه وژل شوی وو. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته چې ایران ته سفر کړی وویل چې هیواد یې د تیلو د بیو په بیرته پورته کولو کې د مرستې ملاتړ کوي. خامنه‌ای د تیلو د بیو کښته کېدل یو سیاسي تاکتیک وباله او ویل چې دا حالت زموږ د ګډو دښمنانو لخوا رامنځته شوی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین د کړکیچ په اړه څلور اړخیزه غونډه به تر هغه وخت نه کیږي چې د مینسک د اوربند په اړه پرمختګ ونسي. د مرکل ویان سټیفن سابرت وایي میرکل پوتین ته پرون پر تلیفون ویل چې دا له مسکو څخه تمه لري چې په ختیځ اوکراین کې پر روسي پلوه جلا غشتونکو خپل نفوذ وکاروي چې ګډې موافقې ته ورسیږي. میرمن میرکل پوتین ته ویل چې د فرانسې، جرمني، روسیې او اوکراین د مشرانو ترمنځ هغه غونډه به چې ټاکل شوی چې د قزاقستان په مرکز استانه کې جوړه سي ځکه نسي جوړېدای چې په اوسني حالت کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی. تمه کېده چې دا غونډه به په استانه کې د جنوري په 15مه جوړه سي. نن په جرمني کې پولیسو دوه کسه یو دفتر ته د اور اچولو په شک نیولې دي. دا د هغې ورځپاڼې دفتر دی چې د فرانسوي مجلې شارلي ابدو خپور کړي کارتون یې بیرته خپور کړی وو. چارواکي وایي دا دوه ځوانان یې هغه وخت د همبرګر مارګن پوسټ ورځپاڼې د دفتر له ودانۍ سره ونیول چې د خطر زنګ ووهل سو. د دې مشکوکو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ویل سوي. همبرګر مارګن پوسټ ویلي چې د اور لګېدو له کبله د دفتر په آرشیف کې ګڼ شمېر اسناد له منځه تللي دي، خو په دې پیښه کې څوک نه دي ټپیان سوي. چارواکي وایي دا اور په چټکۍ سره مړ کړل سو. او تمه کېږي نن به تر 1,000,000 زیات خلک او د نړۍ د هیوادونو ګڼ شمېر مشران په پاریس کې په یوه لاریون کې برخه واخلي. دا لاریون په پاریس کې په تروریستي حمله کې وژل شوي کسانو ته د درناوي په مقصد کېږي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز وایي له هغه وروسته چې د شارلي ابدو د مجلې پر دفتر او د یهودانو په بازار کې د اسلامي سختدریځو لخوا په حمله کې 19 کسه وژل شول، خلک به د ازادۍ او ورورګلوۍ لپاره خپل مینه او لیوالتیا وشي. لدې لاریون څخه مخکې د امنیت لپاره زرګونو پولیس او پوځیان ګمارل شوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف پرون خبریالانو ته وویل زه ویلی سم موږ ټول ضروري اقدامات کړي چې لاریون کوونکي خوندي وساتل سي او هغه څوک چې غواړي په لاریون کې برخه واخلي په خوندي توګه برخه پکښې واخلي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین مشر محمود عباس په هغو مشرانو کې شامل دي چې غواړي په دې لاریون کې برخه واخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دا ویل دا چې دا پښتو خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د خبرونه دوی منی مای ډیرا برخه د ورغښوي ازانو پروګرام ته ځنګړي شوی. وړاندې په خبرونه کې راځي چې د ولسمشر حقوقي سلاکار وی سبا کابینه اعلانیږي.
دوستان عزیز رسانه‌ای خیلی دوست دارم که ما از کابینه گپ بزنم، نگران نباشید فردا انشالله معرفی میشه.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله بیا وایي چې د ښځو د پرمختګ لپاره د پروموټ پروژې په خاطر یو میکانیزم مهم ده.
بسیار مهم است که په دې کې داشته باشید.
مشرانو د ملي شورا ځینې غړي د شورا په اداره کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي لپاره د یو دفتر جوړولو پریکړه پر ځای نه بولي. دا به همورې چې د فرانسې په مرکز پاریس کې نن خلک د یووالي په نوم سر لاریون کوي. د ولسمشر حقوقي سلاکار وی د کابینې غړي به سبا یعنی د دوشنبه پر ورځ ولسي جرګې ته معرفي شي. عبدالعلي محمدي چې د یکشنبه پر ورځ د اساسي قانون د اونۍ په نامه جوړ شوی غونډې ته وینا کوله، وویل چې ولسمشر د کابینې د جوړېدو لپاره درې میاشتې د زړه وینې خوړلې دي. په همدې حال کې ولسي جرګه د کابینې له ژر اعلانېدو هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې د کابینې غړي باید دوه ګونی تابعیت ونه لري. قسیم سولمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
د ولسمشر محمد اشرف غنی حقوقي سلاکار د کابینې د غړیو په ټاکنه کې مشکلاتو ته په اشاره وایي چې یو شمیر نفوذ لرونکي کسان هڅه کوي چې خپل د خوښې وړ کسان پر ولسمشر تحمیل کړي. عبدالعلي محمدي چې د یکشنبه پر ورځ د اساسي قانون د اونۍ په اړه جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، ویل چې افغان ولسمشر په تیرو درو میاشتو کې د کابینې د ټاکنې لپاره ډېر کوشش وکړ. ښاغلی محمدي ډاډ ورکړ چې کابینه به د دوشنبه پر ورځ ولسي جرګې ته معرفي سي.
دوستان عزیز رسانه‌ای خیلی دوست دارن که ما از کابینه گپ بزنم، نگران نباشید.
فرض در رسانه ملګری تملره چی زده کابینه پاړه خبری وکړم، تشویش مکوې سبب ان شاء الله معرفي کیږي. ولس مشر په دې درو میاشت کې زړه ویني خورلې، همدانن سهار چې مخبري کولې له یو شاغل څخه ګیله کوله چې خپل د خوش کس باندې تحمیلوي. کوم غواړو نظم راشي او د خل لمخې مختورات شو، هر هغه څوک چې وړوي باید راشي. ولې باید فلانی سپینځري مشر شخصیت یا متنفذ راشي او ولس
ولسمشر
محمد اشرفانی هم د شنبه پر ورځ د مشران جرګې د نو غړو د لوړې په مراسمو کې ویل چې حوصلو نتیجه ورکړې او کابینه به ژر اعلان سي. د دې ترڅنګ د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د شنبه پر ورځ په عمومي غونډه کې د کابینې په اړه څرګندونه وکړه او ویل چې ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې کابینه به د دوشنبه پر ورځ ورته معرفي کړي. خو د دغه جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته ویل چې دوی به هغو کاندیدانو ته رای ورنه کړي چې دوه ګونی تابعیت ولري.
مو فیصله کردیم که کسانی تابعیت دوگانه دارن ما او را قبول نداریم و همچنان در ارتباط به مسائل
شغل عرفان وای موش پریکړه کړی چې کوم کسان چې دوگونه تابعیت لري هغوی نه منو. د جرمی او جنایي مسایلو په اړه که کوم مسؤلیت ونه لري نو مربوطه کمیسیونونه به د استازو مجلس ته راپور ورکړي. له هغه وروسته به بیا د رئیسانو کمیټه پریکړه وکړي چې دغو کسانو ته کله باید رای ورکړل سي. له دې وړاندې هم ولسي جرګې له ولسمشر غوښتي وه چې دوه تابعیت لرونکي کسان د باور رای لپاره ورته معرفي نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو سرچینو منلې چې د دولسو وزیرانو لست د اجرایي رئیس له لورې ولسمشر ته ورکړل سوی دی. دغې سرچینې همداراز ویلي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو پرته د پاتو وزارتونو لپاره کاندیدان مشخص سوي دي. که څه هم معلومه نه ده چې آیا کابینه به د دوشنبې په ورځ اعلان سي او که نه، خو خلک له دومره ځنډ وروسته تمه لري چې د نوي کابینې غړي باید له ژمنې سره سم پوه او وړ کسان واوسي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي رادیو راپورونه په ژوندۍ بڼه هم د ازادي رادیو پر وېبپاڼه باندې اوریدلی شئ. همداراز د ازادي رادیو ټولې خپرونې البته په ژوندۍ بڼه خپریږي او همداراز کولی شئ د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو پر وېبپاڼه وګورئ او ویلولئ. پاتې د ازادي رادیو ټکی اورګ د پښتو فیسبوک پاڼې د خوښول هم مه هیروئ. پاتې د facebook.com/azadiradio. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وای کومې مرستې چې د پروموټ پروژې له لارې له افغان میرمنو سره کیږي باید د یو منظم میکانیزم له لارې ولګول شي. عبدالله د یکشمې پورز په یو غونډه کې ویل چې حکومت په بیلابیلو برخو کې د ښځو ونډه مهمه ګڼي. ښځینه فعالانې هم په دې باور دي چې د پروموټ پروژه به هغه وخت ګټوره تمامه شي چې واک یې میرمنو ته ورکړل شي. بیا هم له قسیم سلم الاورو.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالاوی افغان میرمنو په تیرو دیارلسو کلونو کې د حکومتدارۍ د حقونو د ترلاسه کولو سوداګرۍ او نورو برخو کې ښې پرمختیاوې درلودې، خو په خبره لا هم باید د ښځو لپاره ډیر کار وسي. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د پروموټ پروژه په سیاسي، ټولنیزو او مدني برخو کې د افغان میرمنو د رول د پیاوړتیا لپاره یوه ستره او مهمه پروژه ده. نوموړي ټینګار وکړ چې د دې پروژې د لګولو لپاره باید یو منظم میکانیزم رامنځته سي.
اگر چی این کمک ها از طرف USAID
شغل عبدالله سره لدی چې د امرستي د افغان حکومت سره په همژغی د یو اس ای ډی لوري عمل کیږي، خو دا ډیره مهمه ده چې د همژغی یو منظم میکانیزم ورته ولرو. د امریکا نړیوالی پرختی ادارې یو اس ای ډی په 2014 کال کې د پروموټ په نوم یو پروګرام معرفي کړ چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو ونډه پیوړې کوي. دغه پروګرام له مخې به په راتلونکو 15 کلونو کې 15 اویا زره افغان میرمنو ته زمینه برابر سي څو خپلې کاري وړتیاوې لوړې کړي. یو اس ای ډی د پروګرام ته 214 میلیونه ډالر کړي او ټاکل سوی مرسته کوونکي ادارې هم نور 200 میلیونه ډالر ورته برابر کړي. د دې پروګرام اساسي هدف د اقتصاد په برخه کې د ښځو د رول پیاوړتیا، د ښځو د حقونو څخه د ملاتړو ډلو سره مرسته او د افغانستان د حکومت په تصمیم نیونکو څوکۍ کې د ښځو د شمیر ډیرول شول سوی دي. د ښځو د چارو فعالان هم د پروژه د میرمنو لپاره ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې د لګولو د مسؤلیت لپاره باید واک ښځو ته ورکړل سي. د افغان میرمنو د همشغی او پرمختیا د ماسې مشر شکری جلالزی ازادي رادیو ته ویل چې د پروموټ پروژه باید د ښځو د اساسي اړتیاو د رفع کولو په برخه کې مصرف سي.
زما په نظر باندې د پروموټ پروژه به هغه وخت افغان میرمنو لپاره ډیر زیات مؤثر وي تر څو دا پروژه د دې پروژې ډیر واک اختیار د ښځو په لاس کې ورکړل شي، ځکه دا باید اقتصادي لحاظه ښځې تقویه کړي او په عین زمان کې دا کنټرول شي، نظارت یې وکړل شي، شفافیت باندې تطبیق شي او بنسټیز پروګرامونه باندې ولګول شي.
د ښځو لپاره ښوونه او روزنه، روغتیا او حقوق هغه مسایل دي چې د میرمن جلال زی په خبره باید ورته ډیره پاملرنه وسی. دا وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره مخکینی مرستې ځکه بيګټي وي چې په سطحي پروژو مصرف شوی او په کشف فساد زیات وو. دا چې پروموټ له افغان میرمن سره د امریکا د مرستو تر ټولو ستر پروژه ده، نو فعالان سپارښتنه کوي چې په مصرف کې باید شفافیت ته جدي پاملرنه وسی او داسې ولګول سي چې ټول میرمنې ورڅخه برخه مڼې سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوس وخت از دی رادیو توغی چې د سهار لوو د ماخام تر و پر ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ صفای فم 315 باندې خبرونه کوي. د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار وی په لوی سرنوالۍ کې په فساد کې کړ کسان پیژندل شوی او د دوی په وړاندې بجدي چلند وشي. عبدالعلي محمدي د یکشنبه پروس په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې په لوی سرنوالۍ کې موجوده وضعیت په هیڅ ډول حکومت ته د منلو وړ نه ده. په عین حال کې د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس وی حکومت او ولسمشر باید په فساد کې کړو کسانو سره لزغم کار و نه خلی. نور تفصيل د اجمل تورمن پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست لوی څارنوالۍ ته وخت ورکړ چې په فساد د ککړو کسانو نمونه تر وی ورځې پورې جمهوری ریاست ته وسپاري. د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي نن په کابل کې د افغانستان د اساسي قانون د ولسمې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې نور نو په لوی څارنوالۍ کې په فساد د ککړو کسانو د کار د دوام زغم نه لري.
در پاسخ به نامه‌ای که برایشان رسیده،
دغه لیک په جواب کې چې دوی ته رسیدلی دی، لنن تر سبا پورې دغه کسانو د منفقې پیشنهاد جمهور ریاست ته وکړي کوم چې په فساد ککړ دي، تر څو د افغانستان خلک او هغه صادق کارکونکي چې په لوی سرنوالۍ کې دي پوسې چې نظم بدل شوی دی، هغه نظم چې د فساد سره یو ځای وي نور د زغم وړ نه دی.
نظم هم را با فساد دیگه قابل تحمل نیست.
خغلی محمدی وویل چې مخکې د ولسمشر په دستور لوی سرنوالۍ ته یو مکتوب استولی وو ترڅو په فساد ککړ کسان دوی ته ور وپیژني. محمدی ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به له لوی څارنوالۍ څخه فساد ورک شي. افغان حکومت په داسې حال کې د افغانستان له عدلي او قضایي ارګانونو څخه د فساد د ورکولو هڅې کوي چې خلک په دغه ادارو کې د پراخ فساد د موجودیت له امله شکایت لري. تر دې د مخه داسې راپورونه خپاره شوي و چې خلک د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد د موجودیت له امله د طالبانو محکمو ته ورسي. دغه شان په دغه غونډه کې د افغانستان د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس په فساد ککړو کسانو سره د جدي مبارزې غوښتنه وکړه. محمد عبدو وویل چې باید د مفسدینو په وړاندې له زغمه کاروانه خیستل شي.
رئیس جمهور فرد اولی مملکت است.
ولسمشر د هیواد اول کسته ای، له هیچ چا څخه هم نه ویلی شي. ش ساتون کې وسلې هم لري، نو چا چې خیانت کړی جرم کړی دی په وړاندې باید لزغم څخه کارونه خستل سي. له ملاحظه پرته باید له دوی سره چلند وکړي، ځکه کله چې د اصلاحاتو خبره کیږي چې دوی تکان وخوري او وایي چې له پاسته خپل سو لاندې خواته او موږ باید خپل تیاری ونیسو.
خلک وایي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد دور کول په برخه کې دی مبارزه نه ده شوی. د دوی په وینا د تورونو کسانو دوسیه حتی په میاشتو په دغه ادارو کې نه چیرل کیږي. خلک وایي که حکومت وکولی شي کم له کمه په عدلي او قضایي ادارو کې فساد را کم کړي، ستونزې به حل او پر حکومت به باور زیات شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
که غواړی د ازادي راډیو خبرونه بیا هم واوري او مطالبې ولولې، د ازادي راډیو وی پانی ته ورشي. پته ده ازادي راډیو ټکه اورک. د ملي شورا ځینی غړي د چارو په اداره کې د خلکو ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره د یو بل دفتر د جوړولو پریکړه پر ځای نه بولي. د دې شورا غړیو د یکشنبې پر ورځ ویل د خلکو ستونزو ته د رسیدو لپاره د افغان ولسمشر هڅې د ستایلو وړ دي، خو د چارو په اداره کې نوی جوړیدونکی دفتر به د خلکو ستونزې حل نه شي کړی. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره ورځ افغان ولسمشر غني ویلي و د خلکو د ستونزو حل لپاره د چارو په اداره کې یو بل دفتر جوړوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې د چارو د ادارې په چوکاټ کې د دفتر جوړېدل نشي کولای چې د دوی د موکلینو ټول ستونزې هوارې کړي. د دې شورا غړي د یک شنبه په ورځ وویل چې دوی مکلف دي چې د خپل موکلینو ستونزې حل کړي. د ولسی جرګې غړي اکبر ستنګزي وویل چې د اداره د افغانستان د پارلماني چارو وزارت سره موازی اداره ده او دا کار فساد ته زمینه برابروي.
دا کومه رئیس صاحب جمهور فرون و یادونه وکړله سموګ به یو نمائندګي یا یو دفتر به جوړ کړو د مشرانو جرګه ولسی جرګه دوه استازي به حل ته مثال کسان ناس دوی د مشکلاتو په خاطر باندې ستیار مشکلې موږ سره بشي لکه هغه کې سید سمخ کې هم یو پارلماني شوبه په اداري مور کې واخ عمر ما سره نه تمامیدله ځکه چې دلته وزارت د پارلماني د چیر وزارت د پارلماني بیا دوه سره په ټکر کې راځي. اوس موږ له کوم طریق نه مختص اله غو طریقه مختلف شاو کې وزارت پارلماني طریق نه سده یو سیده به ډیره ښه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې د نویو غړیو د لوړې په مراسمو کې وویل چې د ملي شورا غړي له دې وروسته اړتیا نه لري چې د خپل موکلینو د ستونزو د حل لپاره وزارتونو او یا هم حکومتي ادارو ته لاړ شي. ښاغلی غنی وویل چې په دې هدف د خلکو ستونزو ته د رسیدو لپاره یو دفتر د جمهوری ریاست د چارو په اداره کې جوړیږي. ویل کیږي چې په دې دفتر کې به د ملي شورا د دواړو جرګو دوه غړي موجود وي او د ملي شورا په منځګړیتوب او د حکومت لاري به د خلکو ستونزو ته رسیدګي وشي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغان ولسمشر د اقدام ستایي خو وایي چې دا کار به د خلکو ستونزې هوارې نه کړي. د ولسی جرګې یو غړي سیمین بارګزی په دې اړه وویل
دو سو نه څلوېشت وکیلان په ولسی جرګه کې دي چې زه هم په هغه کې غړیتوب لرم. هر ورځ خلک یا زموږ موکلین راځي. دا به څنګه امکان لري چې درې یا څلور یا پنځه کسان به د دوی ټولې ستونزې حل کړي؟
افغان ولسمشر په داسې حال کې د ملي شورا غړي او د موکلینو لپاره د دفتر له جوړېدو خبر ورکوي چې تر دې مخکې د ملي شورا غړي وزارتونو ته په تګ راتګ تورن شوي وو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ازادي رادیو تغوغی ازادي رادیو پتول افغانستان که پدول سوشپگ نوی منزنه چپی خبروانی کبی. په پاکستان کې وی څیړنیز ادارې ویلي داعش په دغه هیواد کې هم فکری کسان لري او دا د یاد هیواد لپاره یو ستر ګواښ دی. دې څیړنیز ادارې ویلي کسان پاکستانی پوځونه د پېښور په یو ښوونځي له خونړي برید وروسته عملیات چټک کړي، خو داعش هم په دغه هیواد کې فعالیتونه پیل کړي او دا فعالیتونه یې ځکه دوامداره دي چې ګڼ شمېر هم فکری کسان لري. په دې اړه له پېښور د زبیح الله شفق راپور ته وګدو.
په اسلام آباد کې یو څیړنیز مرکز په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي اسلامي دولت یا داعش وسلوله ډله د دې هیواد لپاره یو دوامدار او نه ختمیدونکی ګواښ دی، ځکه چې دا ډله په پاکستان کې ډېری فکري ملګري او پلویان لري. په اسلام آباد کې د امنیتي څیړنو او مطالعاتو لپاره د پاکستان انسټیټیوټ یا پیپس ادارې په خپل تازه خپور کړي کلنی راپور کې ویلي چې په تېر 2014 میلادي کال کې په پاکستان کې لږ تر لږه 1200 ترهګریزي پېښې شوي چې په نتیجه کې 1123 کسان وژل شوي او تر 3000 زیات ټپیان شوي دي. راپور کاږي چې په پاکستان کې په شام او عراق کې د ابوبکر البغدادي په مشرۍ د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې چې په دغه هیوادونو کې ډېری برخې لاندې کړي اثر او رسوخ مخ پر زیاتېدو دی، چې له امله دا ډله د پاکستان لپاره یو دوامداره او نه ختمېدونکی ګواښ دی. راپور همداراز وایي چې په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د بلوچستان ایالت امنیتي وضعیت تر ټولو زیات خراب و. په پاکستان کې د داعش وسلوالې ډلې په اړه اندېښنې تر هغې وروسته رامنځته شوي چې د دې هیواد د کورنیو چارو پخواني وزیر رحمان ملک په بیا بیا ویلي چې داسې ثبوتونه لري چې له مخې داعش پاکستان کې خپلې زیل غوړولې او له حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بلخوا د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په دې هیواد کې د داعش د موجودیت په تړاو رامنځته شوې اندېښنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې هیواد کې د یو شمېر وسلوالو ډلو شتون ښایي داعش ته د پښو ایښودو زمینه برابره کړي. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د داعش چلې د موجودیت او رامنځته شو اندېښنو په اړه وویل
اوس چې کومه ټي ټي پی خلاف پاکستان
آرمی زربیازم شروع کړی دی او د دینه علاوه دا بل هم پاس شو. نو اوس کېدای شي چې دا د ټي ټي پي فرض کړه پیسې بخري وشي یا داسې نور تنظیمونه یې د هغوی حیسې بخري وشي، نو هغوی بیا ځان ده یو قسم لا بریل ارګنایزیشن یو چترۍ غواړي، او هغه چترۍ که د هغې څو حیثیت یا څو خدوخل په پاکستان کې افغانستان کې موجود وي نو هغه د داعش په شکل کې کېدلی شي.
مومن زیاتوي چې په پاکستان او افغانستان کې اوس هم القاعده شبکه فعاله ده او د دې شبکې او داعش وسله والې ډلې ترمنځ مخالفتونو ته په کتو ښایي په پاکستان او افغانستان کې به داعش په اسانۍ پرمختګ ونه کړای شي. په پاکستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنو تر هغې وروسته زور اخیستی چې په دې وروستیو کې د دې هېواد د پنجاب ایالت او نورو ایالتونو په سترو ښارونو کې د داعش په ملاتړ پر دیوانونو لیکل شوي دي. په عین حال کې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په بېلابېلو سیمو کې د داعش د فکري ملګرو لخوا د فتح په نامه یوه نیزه هم خپره شوې وه چې په کې د پېښور له اوسېدونکو غوښتي وو چې په خپلو سیمو کې د دغه وسله والې ډلې په ملاتړ راپورته شي.
د فرانسې په مرکز پاریس کې نن خلک د یووالي په نوم ستر لاریون کوي. په دې لاریون کې به نن د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو یو شمېر مشران هم برخه واخلي چې د برېټانیا او جرمني صدراعظمان پکې شامل دي. د دې مارش هدف دا دی چې په پاریس کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر او تر هغه وروسته د وسلوالو حملو پر ضد د نړیوالو د یووالي څرګندونه وکړي. فرشې جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پاریس کې د یووالي په نوم د ستر مارش ته نن شاید یو میلیون کسان ورسي. دوی د هغو قربانیانو د درناوي لپاره رایوځای کیږي چې په پاریس کې د وروستیو تروریستي حملو قرباني شول. په دې لاریون کې به د جرمني او برېټانیا د صدراعظمانو انګیلا میرکل او ډیوډ کامرون په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو او سازمانونو سیاسي مشران برخه واخلي. د اردن پاچا دوهم عبدالله او د هغه میرمن ملکه رانیا، د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس به هم نن لدې لاریون سره یو ځای سي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د ګوجستان صدر اعظم ایراکلی ګریباشویلی او د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر هم د پاریس په دغه لاریون کې له ګډون کوونکو دي. د ناټو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیه مشر، د اروپایي کمیسیون مشر او د اروپا د پارلمان رئیس هم ویلي چې نن به پاریس ته ځي او د یووالي په دغه لاریون کې به برخه اخلي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل ولاس ویلي چې خلک به نن په دغه لاریون کې د ګډون له لارې د ازادۍ لپاره خپل مینه څرګنده کړي. په پاریس کې د شالی ابدو مجلې پر دفتر او د یهودانو پر یو سوپر مارکیټ په حملو کې ولس تنه ووجل سول. د فرانسې د کورنوی چار وزیر پرونار کازونوف پرون پر خپلو خلکو ژغ وکړ چې له زغمه کار واخلي او ډاډ یې ورکړ چې زرګونو عسکر او پولیس په پاریس کې د نننی ستر لاریون د امنیت لپاره ګمارل شوي دي.
C'est parce que nous sommes conscients de l'ampleur de ce défi que nous avons pris depuis
Zadawayala Samchi Mushtol zaruri karuna kri so de ster laryun amniyat tingsi no arkasan chi gwari de laryun tawlarsi po bash par aman ki ratlaisi po Paris ke dashal ibdo majale par daftar po turisti hamla ki che de uwo journalistano pa gadun dolastana pa ki wo jalsul dua toran uruna Sharif aw Said Kawashi de police la khwa wo jalsul de France amniyati zo akuna la ham de weshi plata ki de chi کېږي. د پاریس په جنوب کې د یوې پولیسي په وژلو کې لاس لري. د فرانسې پولیسو ویلي چې دغه ښځه مسلح او خطرناکه ده. د ترکیې او فرانسې امنیتي ځواکونو پرون ویل چې دا ښځه غالبا د جنوري په دوهمه نیټه ترکیې ته تللې وه او شاید له هغه ځایه سوریه ته هم پر پوله اوښتې وه. د عربي هیوادونو ټولنې عرب لیگ په پاریس کې دغه ورسي حملې غندلې او دغه ټولنې مشر نبیل العربي پرون وویل چې په پاریس کې ورسي حملې له هیڅ مذهب او دین سره اړخ نه لګوي. نبیل العربی دغه حمله مطلق جنایت ګڼلې او ویلي دي چې باید په جدیت وغندل شي.
د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون به روانه اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبره پاڼه کې ویل شوي چې دواړه مشران به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په ګډون د نړۍ پر یو لړ مهمو مسئلو خبرې وکړي. برېټانیا او متحده ایالات چې ترمنځ یې اړیکې ډېر پیاوړي دي، په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو په ګډون د نړۍ په نورو کړکیچونو کې ګډ دریځ لرلی دی. نوریاس نوري د فرانس پریس خبري اژانس د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر بروانونه په سپینه ماڼۍ کې د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون کوربوي. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به د تروریزم په وړاندې مبارزې په ګډون پر یو لړ مختلفو مسئلو خبرې وکړي. د بیان سره سم اوباما او کامرون به د اسلامي دولت د ډلې د ایبولا د ناروغۍ او په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په اړه خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ځانګړې اړیکې به وستایي. دواړه مشران به د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په کاري ماښامنۍ کې برخه واخلي او پر سبا به د ولسمشر په دفتر کې کتنه وکړي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور لمخه کې څه هم د سپینې ماڼۍ په بیان کې په فرانسه کې ورستیو بریدونو ته چې ولستنه پکې وژل شول اشاره نه ده شوې، خو اوباما او کامرون د خپلو نږدې اړیکو د ستاینې تر څنګ به د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د اسلامي دولت د سختدریزې ډلې په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي متحده ایالات او برېټانیا ډېر خاص دوستان او کلک متحدین دي او ولسمشر دې ته سترګې په لاره دی چې د نوي کال له پیلېدو سره له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره پر همدغو مسئلو خبرې وکړي او یو ځل بیا د امریکا او برېټانیا ترمنځ پر خاصو اړیکو ټینګار وکړي. برېټانیا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د سختدریزې ډلې پر ضد هوایي عملیاتو کې د متحده ایالاتو ستر شریک دی. اقتصادي وده، نړیواله سوداګري، د سایبر امنیت او همداشان ایران به د دغو خبرو په اجنډا کې وي. له راپور سره سم کامرون هم هیله مند دی چې واشنگتن ته دغه مهم سفر د می د میاشتې له عمومي انتخاباتو مخکې د محبوبیت زیات کړي. نوموړي وروستی ځل د 2013 میلادي کال په نومبر کې له واشنگتن نه کتنه کړې وه. د فرانس پرس په وینا د کامرون هغې خبرې چې د روانې میاشتې په پیل کې ډیلی میل ورځپاڼې ته کړې وه او ویلي وو چې اوباما دته د برویا ورور خطاب کوي د امریکا او برېټانیا ترمنځ پر نږدې اړیکو دلالت کوي. که څه هم دواړو مشرانو د روسیې په وړاندې ګډ دریځ غوره کړی او ویلي دي چې د روسیې ځواکونه باید له اوکراین ووځي، خو د دوی ترمنځ تل اړیکې داسې نه وو. وروسته له هغې چې په ډسمبر کې د امریکا د مشرانو جرګې په یو راپور کې د سی آی ای لخوا د القاعده د مشکوکو غړو د تحقیقاتو بېرحمانه میتود افشا کړ، کامرون وویل زموږ هغوی چې د یوې امنی او مسؤولې نړۍ لیدل غواړي غواړي تروریزم هم مات وویني، خو د هغه په وینا موږ به بریالي نه شو که خپله د مورال وجبه له لاسه ورکوو.
وخت افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر ته ور ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د ولسمشر اشرف غنی حقوقي سلاکار وایي چې د نوي کابینې غړي به سبا د دوشنبه په ورځ د حکومت لخوا ولسي جرګې ته معرفي سي. د افغانستان حکومت اجرایوي رئیس د شدو د پرمختګ په برخه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ګډ پروګرام هرکلی وکړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د مجرم رئیس خدایداد د تشکیدو اوازې رد کړې او ویل چې اوس هم نوموړی له دوی سره په توقیف کې دی. د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د داعش د وسلوالو موجودیت رد کړ او وایي یو شمیر کسانو د ناسمو معلوماتو له امله په هیواد کې د داعش وسلوالو د پیدا کېدو خبره کړې وه چې هیڅ حقیقت نه لري. په پاکستان کې په دوو جلا ترافیکي پیښو کې 15 کسه وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي چې د اوکراین د کړکیچ په اړه څلور ارخیزه غونډه به تر هغه وخته نه کیږي چې د مینسک د اوربند په اړه پرمختګ ونسي. او نن په جرمني کې پولیسو دوه کسه یو دفتر ته د اور اچولو په شک نیولی دي.
تر لنډې دمې وروسته د سپورت نړۍ مهم خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې یو غړی وایي پر ورزشکارانو حملې د دوی پر روحیې ناوړه اغېز کوي. د فوټبال د ملي لوبډلې یو غړی حمیدالله یوسفزي ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ورزشکارانو خوندیتوب ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال د ملي ټیم یو روزونکی یوسف کارګر تېره شپه د نامعلومه کسانو لخوا په چاړو وهل شوی او اوس تر درملنې لاندې دی. ویل کېږي چې په دې حمله کې ښاغلي کارګر پر سر څو چړې خوړلې دي. په نوي ډیلي کې د شطرنج په آزادو سیالیو کې اتو افغان لوبغاړو ګډون کړی دی. د شطرنج فدراسیون د څارنې مسؤول عبدالخالق وایس ازادي راډیو ته وویل تر اوسه افغان لوبغاړو د خپلو هندي سیالانو په وړاندې لس لوبې کړي چې څلورې ګټلې او شپږ نورې بایللې دي. په نوي ډیلي کې د ډېر عمر لرونکو د شطرنج لوبې له دوو ورځو راهیسې پیل شوې او تر 5 ورځو پورې دوام کوي. او تم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آیرلند په وړاندې تر یوې ماتې وروسته د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا د سکاټلینډ په وړاندې لوبه وکړي. دا لوبې د عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. تمه ده ایرلند په د سکاټلند په وړاندې دویمه لوبه د افغانستان سره د دوبۍ په سټډیوم کې وشي. له هغې وروسته به ایرلند یو ځل بیا له افغانستان سره مخ کیږي. دا د سپورت نړۍ مهم خبرونه. ازادي راډیو ته وګورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او FM سلاشر افین زبندې خبرونه کوي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې شاوخوا 100,000 زده کوونکي له زده کړو محروم دي. د هلمند په هني ریاست مسولینو وایي په دې ولایت کې د 119 تړلي خوونځي او 100 اته په شمالي ولسوالیو کې دي. په دې اړه د الیاس دای راپور ته وګورئ.
په
په هلمند کې ټول 303 شونځي دي چې تر اوسه 119 زده کوونکو پرمخ تړلي دي. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي د 119 تړلو شونځیو څخه 9 په شمالي ولسوالیو کې د روانو نامنو له امله تړلي پاتې دي. جعفر ازادي راډیو ته وویل که څه هم په سرچ کال کې د هلمند 14 تړلي شونځي پرانیستل شوي دي، خو د لشکرګاه په شمول په مرکزي او شمالي ولسوالیو کې د ډیرو بندو شونځیو په پرانیستلو نه دي توانېدلي.
شمالی ولسوالی کے او آلتا بندی حالت
معلوم دی مشکلات دی. هلمند پوهنی در معلومات مرکزی هم فعال وجود نلری. هلمند پوهنی در ریاست مسولین وای پکجکی کی د 19 شونځو څخه درې، پمساکلا کی د 23 څخه 15، پسنګین کی د 14 څخه درې، او د واشیر ولسوالی د 11 شونځو څخه درې
بہر خوڑی رجعت ملامتی دلتا دی هلمند پا وکیلانو کرده چه حقوی زی او کلایوت او کلا بلتا حکمون اخلی و غرالی.
دو پوهنی رئیس اول پا شمالی و رسوالیوی که دی شونزوی دی تلکی دول عمل شاو خوا اصل زرزدکون که دی زدکل نمحروم سیوی دی. جعفر ازادی رو دیتول پرانستو شونزوی تا یو سلاو درنوی زرزو کون که زی چی لی دی جملی تلویر زر انجینی دی. محمد الیاسای دازادی رو دیو هلمند.
و موریدل چې په هلمند کې شاوخوا 100,000 زده کوونکي له زده کړو محروم دي، البته وجه همدا خودل شوی چې 119 ښوونځي په دغه ولایت کې تړلې پاتې دي. بیا به هم راشو یوې بهرنۍ مسلې ته. د فرانسې په مرکز پاریس کې البته لکه څنګه مو چې په خو ویل نن خلک سره راټول شوي چې یو ستر لاریون وکړي. په دې لاریون کې به د نړۍ بیلابیلو هیوادونو یو شمېر مشران هم برخه واخلي چې د برېټانیا او جرمني صدر زمان پکې شامل دي. دا مارش د دې په هدف پیل شوی چې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر او تر هغه وروسته د وسلوالو حملو پر ضد د نړیوالو یوالی څرګندونه وکړي. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی څو په اړه نور جزئیات ورکړي.
په پاریس کې د یونیټی یا یوالی په نوم د غستل ستر لاریون ته تر 1,000,000 زیات خلک شای ورګټ سي. دا خلک د هغو قربانیانو د درناوي لپاره را یو ځای کیږي چې په پاریس کې د وروستیو تروریستي حملو قرباني شول. په لاریون کې د جرمني او برېټانیا صدر اعظم، د اسرائیل صدر اعظم، د اردن پاچا دوهم عبدالله او د هغه میرمن ملکه رانیا، د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له هغو څو کسانو څخه دي چې په دغه لاریون کې به ګډون کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پاریس ته تر روانېدو مخکې په تل اویف کې په هوایي ډګر کې خبریالانو ته د پاریس په دغه لاریون کې د خپل ګډون په اړه وویل. دا وایي زه پاریس ته ځم څو د نړۍ له مشرانو سره په دې لاریون کې چې د اسلامي تروریزم په وړاندې چې بشریت ته یې تهدید پیښ کړی دی یو وار بیا خپل اعتراض څرګند کړم. دا هغه کار دی چې ما په تیرو څو کلونو کې د دې غوښتنه کوله. زه به نن ماښام د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په یوه ځانګړي لاریون کې ګډون کوم چې د یهودي ټولنې غړي به هم پکې وي. زه به هلته یهودانو ته ووایم چې که هر وګړی غواړي چې اسرائیل ته کډه سي د اسرائیل دروازې پر مخ پرانیستې دي. د ناتو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیه مشر، د اروپایي کمیسیون مشر او د اروپا د پارلمان رئیس هم ویلي چې پاریس ته ځي او د یووالي په دغه لاریون کې ګډون کوي. د فرانسې صدر اعظم ویلي چې خلک په دې لاریون کې د ګډون لاري د ازادۍ لپاره خپل مینه څرګندوي. نن د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په دې اړه وویل دا وایي چې موږ څرګنده کړي چې هغه څه چې په فرانسه کې پیښ سول د تروریزم یو وحشتناک عمل و چې موږ ټولو ته یې خطر پیښ کړی او دا ضرورت یې رامنځته کړی چې موږ د خپلو ارزښتونو لپاره مبارزه وکړو او نن ورځ له فرانسې سره ګډ ولاړ اوسو. په دې غونډه کې د ګډون څخه مخکې د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو وویل چې په دغه لاریون کې به دغه د ګډون کولو هدف دا وي چې هغو کسانو ته چې غواړي په پاریس کې له دغو وروستیو ترورستي پیښو اسلامي نړۍ پر ضد د یو کمپاین د پیل لپاره ګټه واخلي ووایي چې داسې نشي کولای. داوود اوغلو وویل چې په دې لاریون کې د ګډون په دې معنا دی چې ټول ولسونه د تروریزم په ضد مبارزه کې ګډ سره ولاړ دي.
Bu terör saldırısında da istihbarat birimlerimiz arasında
دی وایي د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ نږدې خبرې روانې دي. موږ خپل معلومات له فرانسې سره شریک کړي دي تر څو د دغې تروریستي پیښې ممکن عاملین وموندل سي. زه تاسو ته ډاډ ورکوم چې موږ په ډېره نږدې همکارۍ کې کار سره کوو. په پاریس کې د شارل ابدو مجلې پر دفتر په تروریستي حمله کې چې د وو ژورنالیستانو په ګډون دولس تنه پکې ووژل سول، دوه تورن ورونه شریف او سعید کواشي د پولیسو لخوا وژل سوي دي. د فرانسې امنیتي ځواکونه لا هم د یوې ښځې په لټه کې دي چې ویل کېږي د پاریس په جنوب کې یې پر یوې پولیسې باندې ډزې کړې او هغه یې وژلې ده. د فرانسې پولیسو ویلي چې دا ښځه مسلحه ده او خطرناکه ده. د ترکیې او فرانسې امنیتي ځواکونو پرون ویل چې دا ښځه غالباً د جنوري په دوامه ترکیې ته تللې وه او ښایي له هغه ځایه سوریې ته هم پر پوله وراوښتې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پکتیا کې ګڼ شمېر ځوانان له بیکارۍ څخه ځورېږي. د ځوانان وایي سره له دې چې د لوړو زده کړو سندونه هم لري خو بیا هم دندې نه ورته پیدا کېږي او وایي که افغان حکومت د دوی حالت ته پام ونه کړي نو کېدای شي د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ورشي. نورحال د داود تپان په دغه راپور کې
په پکتیا کې ګڼ شمېر ځوانان چې ډېر یې د دولسمو ټولګیو او نیمه عالي زده کړو سندونه په لاس لري وایي د کار په لټه ګرځي خو د وړ کارونو نه پیدا کېدو له امله مایوس او د وسلوالو لیکو ته مایل شوي دي. یو شمېر ځوانان په دې نظر دي چې که مرکزي حکومت یې د سالم مصروفیت په اړه فکر او غور ونه کړي مجبورن به د وسلوالو لیکو ته ورمخه کړي. څو ورځې وړاندې د پکتیا په ډنډي پټان څمکنیو ځاځي اریوب ولسوالیو مرکز ګردیز ګڼ شمېر ځوانانو په خپلو خبرو کې راته وویل چې له مرکزي او نوي حکومت څخه ډېرې تمې وې خو اوس نایلي او مجبور دي چې د کار نه پیدا کېدو په سبب د وسلوالو لیکو ته لاړ شي.
ځوانان خو نن سبا په پکتیا کې دومره اندازې ته بېکاره شوي دي کنه چې حتی اکثریت یې دا وایي چې موږ د دې بیکاری نه موږ مړو وای هغه ډیره ګټه پوښ ولې نو اکثریت اوس خدا مخالفینو ته ډیر ځوانان ورځي ولې بیکاره وي بیروزګار وي.
زه سپلا خان د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ د لنډې کلی اوسیدون کم دي. ځوانانو د بیکاری په اړه داس خبر درته کول شم چې حکومت نه امید کیږي چې موږ ته ولې زمينانه برابرۍ موږ نن ورځ چې موږ د کوم شاګردانو سره لیدنه کړی دا په خپل لیسا کې هغه موږ ته ویل چې کچیر موږ په کانکور په ازمینه کې بریالي نه راغلو نو موږ به شاید چې وسلوالو نه پر سره لاسونه یو.
نو مې لال مرجان دی مجروح زادی په دې پټان سره سدون کوي. زه سکول دی انسټیټیوټ دی کسي دوی انسټیټیوټ نه پاره شو خو هیڅ به پانا نه تر اوسه او ځکه چې موږ دی هغه تغلی یو چې څرڅو کوم یو ځې پیدا کو نه حکومت روس موږ ته څه ډار نه کړی خو صرف داوا دای کوي چې سلی ته بوتاته سه امتحان اخلو. بعض خلک پیدا کیږي کنه چې هغه ته کوم کار پیدا نشي هغه د سوار سره ځای شي ځکه چې هغه نه دی مجبوریږي چې په کور کې لای اوسګار ساروي او نور څه کرونه نه ته پیدا کیږي مجبوری کی چې د سوار سره ځای شي.
یوازې دغه دوه درې تنه نه دي چې د کار نه پیدا کېدو له امله مایوسه شوي دي. د دې ولایت ګڼ شمېر داسې ځوانان هم شته چې د پانتون سندونه په لاس دي خو د واسطو پیسو نشتوالي له امله په دندو پسې لالهانده ګرځي.
زه په خپل باندې شریعت نه فارغ یم نو زه څه څنګه وکم؟ زه کومه چوکۍ نیسم هغه چوکۍ نه ماته مېمانه دومره پیسې غواړي چې هغه بیرته ما هغه رشوت ته آماده کوي چې زه دوی په هغه رشوت زه بېکار یم. زه ما څه کار لاله نو زه ما څه کول زه دلته کېنم خو زه به اوس په خپل کاروبار کې لګیا وم.
زه زبید خر ډېر بکوره دي دا اوس دمو څنګه چې ولور دا وکړه د ټول دولسم نه پاس دي بنتیجې ګرځین بیا چې غریب سره وي هغه خو یې مخدای چې مطلب وواړی دی پیسې دوره چې وي پنځه روپۍ ورکي وي وزه په ورته پیدا کړي نور په اصولو چې څوک دماغ لري هغو ته په خپلو اصولو چوکۍ والا کول کړی شوي وي.
د ځوانانو دغه ستونزې او مشکلات د دې ولایت مدني فعالان هم تاییدوي چې که چېرته ځوانان سالم مصروفیت ونه لري ښایي ټولنه له لویو ستونزو او ګواښونو سره مخ کړي. مدني فعال نجیب الله خان
د موږ اکثره ځوانان چې دي چې له پوهنتونه فارغېږي سره داسې ښه په ښه نمره به فارغ سوی ښه لیاقت به لري
مګر همدا یو بانه ورته نیول کیږي په دولتي پوستو کې ست کاری تجربه نه لري او دا نسی کولی چې د پانتون له فارغېدو سره سم وظیفه ترلاسه کړي. نو عموما دوی یا په ډېر کم معاش باندې کار کوي او یا داسې ځي چې مجبور دي وسلوالو هغه ته ورسي وسلوالو ډلګویو ته، ځکه هغلته د دوی هغه خپلې غوښتنې پکې اشباه کیږي.
نوموړی له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځوانانو لپاره د سالم مصروفیت پیدا کېدو په خاطر جدي ګامونه پورته کړي او که چیرې دا کار ونه شي ښایي د هېواد راتلونکی برخلیک په دې برخه کې د اندېښنې وړ وي. موږ هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه په یاد ولایت کې د کار ټولنیزو شهدا او معلولینو ریاست له چارواکو څخه نظر واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره هم بریالي نه شو. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ننګرهار مدني فعالانو وایي په دغه ولایت کې باید پراخ اصلاحات او سمون راوستل شي. دغو مدني فعالانو له حکومت وغوښتل چې مرکزي حکومت باید د ولایتي ادارو د اصلاح لپاره منظم پروګرامونه عملي کړي او مثبت تغییرات راولي. په اړه شاه محمود شینواری دا راپور لري.
په ننګرهار کې شمیر مدني فعالانو په ګډه د یوې خبري ناستې په ترڅ کې پر ولسمشر محمد اشرف غني غږ وکړ چې د ځینو نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم خلک د اداري فساد، غصب او زورواکۍ نه نور په تنګ راغلي. دوی وایي د کابینې زن هم په دې ولایت کې پر دولتي او غیر دولتي چارو منفي اغېز غورځولی.
مسؤل صاحب دینار د مل نمایبینو د ټولنې مسؤل زمونږ وختونه د جمهور رئیس څخه همدا ده چې کابینه زر تر ځای لاندې زمونږ ټول ادارې سرپرست دي، خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، هرې ادارې چې سرپرست او کار نه کوي فساد چند زیات شوه ده. زمو خو جمهور نه دا چې راشي ننګرهار ته سفر وکي، په ننګرهار کې اغاشت کوم پسات او کوم نه بیا امنیتی او قانون نه حکیمت چې مشکل دلري قانون څنګه تطبیق دی په خاطر شو ننګرهار خپل لیدنه وکي او دغه اداره تغیر تبدیل کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم د افغانستان د ځوانانو ملي او ټولنیز ارګان سلاکار هم دارنګ ننګرهار ولایتي دفتر مسؤل. موږ په ولسمشر او په ټول حکومت باندې غږ کوو چې سیاسي مسایل د یو خاطر پرې دي د ولس د حسین لپاره د قدم پورته کا او ترسو زمونږ دغه مظلوم
مدنی فعالانو ځینې شعارونه په لیکنې بڼه له ځانه سره راوړي وو چې پکې له ولسمشر محمد اشرف غني څخه په بیلابیلو برخو کې غوښتنې شوې وې. مدنی فعال ډاکټر خوشحال تسل د دې شعارونو څو نمونې له ازادي راډیو سره شریکې کړې.
ولسمشر ختیځوال د اصلاحاتو په موخه ستاسو د راتلو لاره ساري. موږ هیڅکله هم د دینی مدارسو د بندېدو غوښتنه نه کوو، بلکې د هغوی د راجستر او ملاتړ پلویان یو. د مکافاتو او مجازاتو د اصل پر بنسټ په چارو کې د سمون غوښتونکي یو. ولسمشر بدنام او مفسد چارواکی په خپل خوا کې مفریږه. جلال آباد خار یو بې نظم او بې سختن خار ته ورته دی، زړسوان دي سختن ته اړتیا لري.
په همدې سره رسیږو د رواني خبرونې وروستۍ شیبو ته. له دې وروسته د ورکو شوې ځانو پروګرام خبريږي. په دقت اورئ کې د شي د ځینو دوستانو په لټه کې مرسته وشي کړئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینو اوریدونکو په خپلو تلیفوني پیغامونو کې ویلي دي چې شته دي داسې کسان چې دوی بې ځایه ځوروي. دغو کسانو ته یو بیا هم وایم چې ګرانو پرېږدئ چې دغه زموږ محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دغو محترمو اوریدونکو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په دې اله واورو چې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و چلور دری شپک یاو یاو ری بیاویم سفر و سفر سفر دو و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منتخ پل تیلیفونی پیغامون اپریک دی سفر سفر چلور دو سفر دو دو یاو یاو دو چلور یاو یاو پینزه تاسیز مونگاگ لازادی راڈیو اس خبری پاسادی راڈیو کے دیو رکوش و عزیزان و دوستان و پروگرام تا غواگی است گران اوریدون کو دیرم رزی پا پروگرام کے بیام دیر داسی تلیفونی پیغامونو دی پا کمو کچ تاسیخ پلو ورک شوی عزیزان او دوستان لطوی رازی چه داغا تلیفونی پیغامون یوزای سر و ورو که دیشی چه کم برک شوی عزیز یا دوست مو پیداش
سلام علیکم یو ورکی سو عزیزان اخبرونی تا یو پیغام پریدم زما یو ورور چې په نامه د نور اشرف په نامه باندې یادیږي دوه نیم کاله موده یې وشوله چې مدارکه ده هر مسلمان ورور ته که په دې اړه معلومات وي نو زما د ټلیفون شماره دغه ده 09 809 809 209 419 او بل د غورونو نن دا خوښ کوم چې تاسو معلومات نه ماته ډیر خلکو زنګونه وایي ضرورت دي تاسو ورور داسې شو دي تاسو ورغه شو ورغه کوم معلومات نه درته خدای دې د کال دغه مشکل وساتي د نور لګرنه خبر مې او که تاسو معلومات نه یو د ځای کې د ټلیفونونو چاته چې نو دا ښه کار نه ده د اسلامت کار نه ده د انسانيت کار به نه ده نو د غورونو نن دا خوښ کوم چې ورور دې معلومات نه درته چې نه کې خلک مزور وي مزور ورکوي ښه کار نه ده د اسلام له نظر دی مذهب له نظر دي انسانيت له نظر ولي السلام عليكم زاد محمد رحمه الله له من ولايات دګريش کول سواري د مسجد زو د کرست تاسو دا پیغام کړم زما یو ماما او رګ دې د نعمت الله په نام نو وی دي دي د جنسا کلم دوی دي د انور خان او د غنی خان ورور دې کده د په حق له څوک معلومات لري او یا هم دې په خپل د غزما اعلان او نو زما سره دې د ټلیفون په دې شمیره اړیکه ونیسته سپر و نه و و سلور و دوا سلور دوا د ټلیفون شماره یو ځل بیا سپر و نه و دوا سلور و دوا سلور دوا کله د په حق له پدغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسې په دغه دغه شخص پر سر باندې موږ یو لک افغانۍ نه نیسي دي کله د پاک له معلومات چا مو سره کې نو یو لک افغانۍ به جایزه ده تور کول شي نور مو دا ستا وخت نه نیسم ازادي رادیو زنده باد
السلام علیکم ولا ورجان د کندهار ولایت معروف صالح د سپنځه د کلو شهید کم مایا کاده پرځیش کاله کیږي چې ورکسو دي ورونه یو الاداد ساکینه پیدا ورونه دي او هر چاته معلومات یې مستدی پاته په لاس راکې چې مېره به شوې نو څه په بیا څنځاتیا چې په ځای نه ساو سره کوټه چې مېره یې ټول بیا تکرارو څه په بیا څنځاتیا چې په ځای نه ساو سره کوټه هر چاته معلومات یې شرنی باندې لاس کې
وسلام زاد الله د روزګان ولایت چرچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې ما یو خسر ورک دی د سیدمات په نامه دی چې دا ما د خلاص ملنګ زوی دی چې دا څوار لس کاله کېږي چې ورک دی نو نوشاد ورور دی هیڅ چاته هم پته نه سره چې هر چاته پته وي نو په دغه شمیره د ژانګو سپر و سپر و و اته نه دوا یو دوا هر چاته پته وي په دغه شمیره د ژانګ و وي نو 5000 افغانۍ دې درلاسه کې هر چاته پته وي زما احمد شاه د روزګان د ولایت د چرچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو ماما ورک دی د عبدالحاجی په نامه دی چې رسیدلې ګل ورورې د اجماجما کاز دی په کندهار کې ورک شوی دی هر چا ته پته وي په دغه شمیره د رنګ وي 0 0 5 9 8 9 8 5 5 په دغه لمبر کې رنګ وي هر چا ته کې پته وي 5000 افغانۍ بخشش ورته کوو الو السلام علیکم زه درو د غروزګان ولایت د چاچنو د ورسواری د شهید احزاب د ورسواری د چاچنو د سمڅه خپل سره په تماس کې ما نو یو شنه
تاسو د خدمت په نامه د ملنګ باندې اخلاص زوی دی، بل نفر د نوشاد ورور دی، بل نفر دی د سلطان په نامه دی، هغه ور سره ورک دی دا څوارلس کاله کېږي چې پته یې موږ ته نشته. که چېرې داسې چې چا ته یې پته یا ادرس ورمالې په دغه نمبر دی موږ ته زنګ وي، صفر وه بیا صفر دوه ګاسته وه بیا بیا نه دي
بیا دوه دي
السلام
علیکم. سره په تماس کې یم، زما یو ورور دی او اته کاله کېږي چې په تهران ته او د ایران په تهران خاک کې وو، او دا اته کاله کېږي چې د ده درک موږ نه لرو. که چېرې د ده په هکله موږ ته څوک معلومات راکړي نو ډېره د هغه څخه به مهرباني وي. زما د نمبر تماس دی 0 1 8 9 4 8 9 4. نو که چا په دې حکله ماته معلومات راکوي او چې په ایران کې او زما ورور مشهور هم په مظلوم باندې وو، نوم یې عبدالواحد نومې دی او مشهور په مظلوم باندې وو، که چا ماته معلومات راکوي نو ډېره مننه به وي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما یو دوست دی وحید الله په نامه باندې، دا دوه کاله کېږي چې د خپل کور څخه وتلی دی، بیا نه کورنۍ ته احوال نه دی ورکړي. زما شیرا وری زما سر دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 1 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بیا نه بیا یو صفر بیا نه بیا اته بیا څلور بیا اووه بیا اته خدای پامان.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 420 14 40 115. آزادی رادیو.
حضرت عمر د غلام حیدر زوی د ننګرهار ولایت دې شوډه ولا سوالې د پیراولو د کلی نه خپل پیغام ثبتوم. زما ور چې بلال نومیږي عمر تقریبا 14 کال دی. ل پنځو میاشتو راهیسې له کوره بې درس شوی. که هر چاته د بلال ولد غلام حیدر په اړه معلومات وي د انساني همدردي له مخې دې زما سره په دې نمبر اړیکه ونیسي او خپل شیرینی دې ترلاسه کړي. اننه ټلیفون شمېرې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
عزیز لرو چې محمد ګل نمیری دا ورک دی راغه چې پیدا کې مرته په دې شمارې مرته زنګ وي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ازادي راډیو ته پیغام کوم. زمونږ ما ورور ده په نام درهیم چې تقریبا شپږ کاله پخوا پاکستان ته تللی وو او تر اوسه د هغه په باره کې مونږ معلومات نه لرو. که چیرې دی خپل زما آواز اوري او یا کوم بل پولیسو په اړه معلومات لري او زما آواز اوري، نو هیله کوم چې په هغه شمېره زموږ سره تماس ونیسي او خپله شیرني ترلاسه کړي. شماره صفر اووه پنځه سوه شپږ نوي شپږ زره او پنځه، بیا تکرارم صفر اووه پنځه سوه شپږ نوي پنځه سوه اووه شپېته شپږ زره او پنځه.
ہر مسلمان بہت کیا پتہ یا چا سر وسیج یا یاد خپل مرجا غوری بس پیش مراد مستر تماس ہونے سے سفر ورش پسلو ات سو نیویش پاس سو یوا لا رحمت فن احمد دس رت محمد زیدی دہن من ولایت نا یونس ولی سرک سو وی نو ہر مسلمان بہت کی مشتا پتہ راکم بغتی نا ما کو چھ من گتا تکرارون سفر ورش پسلو ات سو نیوی شپاس سو یوا لا رحمت فن احمد دہن من ولایت نا یونس ولی سرک سو وی حضرت محمد زیدی زورورن زمانم سید محمد بی آزادی رادیو خمانانه خدای فهمه.
السلام علیکم زاد عبد الناطق ایران خبر کون محمد جسات عزیز مارو عبد الباری دا سلور کال کیجو چې د کورونا درته سعودي یا ثابت کړل لري سهار څوک د معلومات لري د خپل جما جاغه یو لپاره د غشماره د مستراړي کوي ستنې نو سوالات و دې ورشه وسنه سنوسته کوږش.
السلام علیکم جزاک اللہ ولایت یارغندہ دولسین یم اللہ خان مرغم جما یو رکوره د سپیتلات نامده یمن کان کیږي سورک ده دغه اخر من معلومات لرو تمر می سورک ته نشاجه سرچا ده له دې چې موږ درخواته ولا تشتنی دغه